السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفي الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو کو د پاکستان پاوز تایید کړ چې درویشت عسکري وژل شوی او نه ویش نور ژوبل دي د پاوز د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر بیا خپل نننی بیان کې دا ادعا هم کړې چې 200 طالبان او نور وسلوالي وژلي دي پاکستانی پوز ویلی د کرخی هغه غاړی ته یوشت پوسټی د لاند وخت لپاره نیولې وي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد به مخکی ویلی چې د دوی په بریدونو کې 85 پاکستانی ځواکونه وژل شوی او ډیر شنو ژوبل دي مجاهد منلی شي د دوی نه طالب ځواکونه هم وژل شوی او 30 نور ټپیان دي بیګا طالب ځواکونو د ډیورن کرخی په وګدو کې پر پاکستانی اهدافو هم غی بریدونه وکړل پاکستان هم ځوابي بریدونه وکړل او نن یې د افغان خاورې د نن ځینې سیمې بمبار کړې وړاندې به نور جزئیات هم واورئ په پام کې د نړۍ د سباندې شلو وادو مشران سبا د مصر په شرم الشیخ کې په غونډه کې ګډون وکړي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو په هدف پلان شوی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی به د شرم الشیخ د سرمشریزي مشري کوي د فرانسې او ترکیې ولسمشران د ملګرو ملتونو سرمنشي او د غراز د برېټانیا جرمني او اسپانیا صدر اعظم هم د غونډې ته بلل شوی د غزې لپاره د ولسمشر ترامپ د طرحې د لومړي پړاو لمخې به چې ښکېل وړخو پرې موافقه کړې په غزه کې دوه کلنه جګړه درول کېږي د فلسطینی حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی اسامه همدان وایي د دوشمې پر ورځ به د هغو اسرایلي یرغملو د خوشې کولو بیر پیل شو چې په غزه کې ساتل کیږي د شوې موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس چې امریکا او اروپا یې ترهګر سازمان بولي اسرایلي یرغمل د نږدې 2000 فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشې کړي اسرایل باور لري چې شل تنه یرغمل لا هم ژوند دي حماس ډلې د اسرایلو پر قلمرو د 2023 کال د اکتوبر 2 د برید پر مهال لسګونه اسرایلیان یرغمل کړي وو هغه برید چې په غزې د اسرایلو د پراخې حملې پیلامه وګرځید او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به د سیشن په پوراس په دریمه یو رزنی لوبه کې سره مخ شي دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په سلور نیمو د ابو ظبي په لوبغالي کې پیلېږي افغانستان خپل تیری یو رزنی لوبه له بنگلاديش ګټلې او لوب لړې په خپل نوم کړې ده خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ د خبرونو التام لوستل شئ ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ډیورن کرخی په وګدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیس اساسو ترمنځ درنې نښتې شوې دي د طالبانو ویاند پاکستانی لوري ته د درنو مرګژوبلو د اوښتو ادعا کړې ده
زموږ د معلوماتو له مخې شلو نه زیاتې پوستې په سر شوي دي د مجاهدینو لخوا نه او 85 د دوی نظامیان له منځه تللي دي د 200 په شاوخوا کې ټپیان لري
پاکستانی لوري بیا د یوازې درویشتو پاکستانی عسکرو د وژل کېدو او د ډیر شنورو د ټپیانیدو خبره تایید کړې ده خو ادعا یې کړې چې تر 200 زیات طالبان او نور وسلوالي وژلي دي او د افغانستان د خاورې دننه څه باندې شل پوستې د لاند وخت لپاره نیولې وي خو په دغه خطو کې عام خلک څومره اغیزمن شوي دي د کوناړي اوسیدونکو وایي
تیر شپه خو ډیره زیاته جګړه وه سری ماښام پیل شوله او تر شپې ناوخته پورې همداسې روانه وه اوس خو دستي ساعت داسې چې تا سره خبرې کوم څه نشته دی خو ډیورنډ کرښې ته نږدې خلکو خپل کورونه پریښي دي امن سیمو ته ځانونه ایستلي دي
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن فرضي کرخي په وګدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیر شپې له سختو نښتو وروسته دواړه خواوي یو بل ته د درنو مرګژوبلو درسولو ادعا کوي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې نږدې شپې ته پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي او ډیر شنور ټپیان دي دوی همدارنګه ویلي دي چې ځینې پاکستاني پوستې او مهمات د طالبانو د ځواکونو لاس ته لوېدلې دي اخو د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر یوازې د درویشتو پاکستانی عسکرو وژل نه تایید کړ خو ادعا یې وکړه چې څه باندې 200 طالبان او نور وسلوالي په بیګنیو بریدونو او عملیاتو کې وژل دي او څه باندې شل افغان پوستې د لنډ وخت لپاره هم نیولې وي بیګا د شاوخوا د شپې لس بجې په کونړ ننګرهار هلمند کندهار خوست پکتیکا او پکتیا کې د ډیورنډ فرضي کرخې په وګدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو راپورونه ورکړل شول د ننګرهار او کونړ یو اوسیدونکو ازادي رډیو ته ویل تیر ورځ لمخام روسه طالب ځوکونو پر پاکستاني اړخ د سپکو درنو وسلو بریدونه وکړل او روسه د دواړو خو سخت نخته ولګیده. په دې اړه په مخکې دغه مفصل رپورت
د ډیورن کرخي په وګدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو د تیر شپې له سختو نخته وروسته د درنو مرګجوب لوی دعاوی د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن یک شنبه د اکتوبر په 12مه په یو خبري کانفرنس کې ادعا وکړه چې په دې نخته کې چې د دوی لوري پیل شوی وي 850 پاکستاني ځواکونه وجل شوی او لکتر لګ ډیر شنور ټپيان دي.
تیر شپې عملیات افغانستان اسلامي امارت له خوا نه پیل شو، لغه انتقامي عملیاتو چې دوی د نقض حریم جواب ویل شو چې زموږ حریم دوی نقض کړي او دا بریدونه په ټول امتداد د کرخه کې اجرا شول. زموږ د معلوماتو لمخې چلو نه زیاتې پوسټي تصرف شوی دي د مجاهدین له خوا نه او 850 د دوی نظامیان لمنځه تللي د 150 په شاوخوا کې ټپيان لري.
ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغه مرګجوب له ادعاګانې نشي تاییدولې، خو په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوی یو شمیر ویډیوګانو کې چې د تیر شپې جګړې ته منسوبېږي د پاکستانی ملیشیا ځواکونو یو شمیر مړي چې طالب وسلوال ورسره لیدل کیږي خودل کیږي. د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی یک شنبه د اکتوبر 12مه ویلي د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف د ډیورن کرخي په وګدو کې په پاکستانی پوسټو د طالبانو بریدونه غندلي او په وړاندې د پاکستانی پوز میړانه ستایلې ده. شاباز شریف ویلي حکومت یې په وار وار له طالبانو سره په افغانستان کې د ټی ټی پی د وسلوالو د موجودیت په اړه اسناد او شواهد شریک کړي او غوښتنه یې کړې چې طالبان باید په وړاندې اقدام وکړي. پاکستانی امنیتی چارواکو د ازادي راډیو مشال اتسانګ ته تایید کړی چې په دې نخټو کې درې تنه پاکستانی سرتیری او یو ملکی وجل شوی او 15 نور سرتیری ټپيان دي. د پاکستان د حکومتي رسنۍ پی ټی وی د راپورونو لمخې تیر شپه پاکستانی جټ الوتکو ډیورن کرخه تصویر مده طالبانو یو شمیر پوسټي بمبر کړي او ګڼ شمیر طالبان پکې وجل شوی. دغه رسنۍ په خپل اکسپانه دغه نخټي ویډیوګان خبري کړي او ادعا کړي چې پاکستانی ځواکونو د طالبانو یو شمیر پوسټي لمنځه وړي. خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د نن ورځې په خبري کانفرنس کې وویل چې په دې نخټو کې د دوی اړخته نه طالبان وجل شوی او نږدې 13 نور ټپيان شوی دي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په خبره دغه انتقامي بریدونه د اکتوبر په 9مه د شپې ناوخته د پاکستان لوري د پلازمینې کابل د حریم د نقزولو او د غراس په پکتیکا کې د هوایي حملو په خبرګون کې تر سره شول. نو موږ زیاته کړ چې د غبریدونه د دوی حکومت د شپې په 12 بجې د قطر او سعودي عربستان د غوښتنې پر بنسټ و درول، خو په خبرې لا هم د پاکستان لوري په زینوسی مو کې د دوی په امنیتی پوسټو خال خال د ځکیږي او جګړه تلمن وهل کیږي. د پاکستان دولتي ټلویزیون پی ټی وی هم راپور ورکړ چې د جګړه طالبانو پیل کړي خو ختموي به دوی او دای کړي چې د ډیورن کرخې بلې غاړې ته د طالبانو په وسوله هم د دوی بریدونه دوام لري. د ننګرهار او کونړ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې 13 ورځ لمه خامروسته طالب ځواکونو پر پاکستانی اړخ د سپکو او درنو وسلو برید وکړ او وروسته د دواړو لوريو سخته جګړه ونخته. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو د نوم د نخبري دوه شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې د سخت نخته لامل کرخه ته نږدې میشت خلک د خپل سیمو پر خودو تاړ شوی او ځانونی امن سیمو ته رسولي.
تیر شپه خو ډیره زیاته جګړه و سري ما خام پیل شو او تر شپې نه وخت پورې هم داس روانه و. اوس خو دستي سادازه چې تاسو سره خبرې کوم څه نشته، خو ډیورن کرخه ته نږدې خلک خپل کورونه پری خې دي، امن سیمو ته ځانونه استلی دي، ځکه حالت د جنگي حالت ته چې د بیا د جګړې د بیا دو ویرا د ټولو خلکو سره طالبان خپل درنې وسلې په نورو موټرونو کې بار کړي دي او وسلې زې پر ځای کیږي.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکو هم د نوم د نخبرې دوه غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیا د پاکستان تیاری راغلی او ويم زنی زینو کې انداختونه وکړه او وس چې د وس ټول خلک ګوته په ماشنه اسدي تورخم هم بند شوی دی، اخواته څوک نه پرېږدي چې تورخم ته لاړ شي، حالات داسې ترینګلی دی په کرخه کې.
راپورونه وایي چې له دې نخته وروسته نن سهار پاکستان له افغانستان سره د تورخم او چمن سپین بولدک دروازې د هر ډول تک راتګ په وړاندې تړلي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 12مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې وویل چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. د ډیورن کرخې تصویر مده پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار وکړ او د کابل پلازمینې قلمروي هم نقض کړ. دغه وزارت زیاته کړې و چې دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بې ساري له تشدد ډک او کرغړن اقدام دی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نو ویلي، خو پاکستانی رسنیو ادعا کړې و چې په دې حمله کې د پاکستانی طالبانو مشر مفتی نورولی محسود وژل شوی، خو تحریک طالبان پاکستان نورولی محسود ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړ چې نو موري پکې د ځان د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ویلي و چې دا اوس مهال د پاکستان په قبایلی سیمو کې روغ رمټ دی. خو ازادي راډیو مفتی نورولی ته منسوب دغه غږیز پیغام په خپلواک ډول تایید نشو کړی. پاکستان تر دې مخکې څو ځله پر خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او کونړ کې هوایي بریدونه ترسره کړي، خو په کابل کې لومړنی بریدو پاکستان تل تر دغه ډول بریدونو وروسته ادا کړی چې د ټي ټي پی او نورو ترهګرو ډلو په تنظیمو یې هدف ګرځولي، خو د طالبانو حکومت یې تل دا ادا رد کړی او ویلي ملکیان په نښه شوي او په دغه هیواد کې هیڅ ترهګره ډله نشته. د طالبان حکومت ویلي د وزیرستان کډوال په افغانستان کې موجود دي، خو هغوی ته هم د هیڅ ډول وسلوال فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیر شپې له نښتو وروسته قطر او سعودي عربستان په بېلابېلو اعلامیو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د روسي تاوتریخوالي او نښتو په اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې. دغه هیوادونو ویلي دغه نښتې د سیمې په امنیت ثبات او منفي اغېز لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم بېګانه وخته په یوه ټلویزیوني که ویل د ایران دریز دا دی چې دواړه لوري باید لزغم څخه کار واخلي.
و هم اوریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ په سختو نښتو کې دواړو خواوو ته د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو راپورونه ورکړل شوي دي. دواړه لوري دا کوي چې د یو بل لسګونه غړي او پوځیان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د چارو شنونکي لاغې ډلې سمی یوسف زای وایي د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ د نښتو دوام به د دواړو هیوادونو لپاره ډیر منفي پایلې ولري. د طالبانو پوځیانو تیره شپه د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني اهدافو بریدونه کړي چې پاکستاني پولیساتو یې هم په ځواب کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي. طالبانو ویلي دا بریدونه په کابل او نورو سیمو کې د پاکستان د هوایي حملو په غچ کې کړي دي. د افغانستان او پاکستان د چارو له شنونکي او خبریال سمی یوسف زی سره مې مخکې په دې اړه مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابوله.
په دې کې شک نشته دا چې افغانستان خلک او په افغانستان کې چې هر نظام وي چې کله په افغانستان کې دننه دا ډول برید کیږي یا سرحدونو کې خاص بریدونه کېدل، خو په کابل کې چې برید وشولو بیا د وخت نظام کغه هر نظام وي هغه مجبور ته چې د خلکو د فشار له امله پاکستان ته جواب ورکړي. نو زما په خیال دا چې پاکستان طالبانو کوشش کولو چې داسې محدود پیمانه باندې یو جواب ورکړي تر څو هغه خپل ډېر خطرناک حتم ولاړ نه شي او د خپل خلکو فشار هم په ځان کم کړي. خو فکر کوم چې دا یو بل سره رابطې او شپږو یا لسو مقامونو باندې په سر د تورن کرښه باندې پاکستان طرف ته بمباري کول یا راکټونه ویشتل په نتیجه کې یعنی ډېر نقصانات رامنځته شول. یعنی زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کولو چې یو محدود پیمانه باندې پاکستان سره آرام شي، له حد نه زیات تلفات رامنځته شول او د جګړې وسط پیدا کو. نو اوس هم اگر چې طالبانو اعلان وکړي چې موږ دوه ساعت وروسته خپل عملیات پای ته ورسول، اوس داسې ښکاري چې دا جګړه یو مغرک
د افغانستان د اوسنی حکمان چې دی رژیم چې دی د دوی او د پاکستان هغه نظامی قوت او فوج د شمیر قوت خو مقایسه ورنه دی، ځکه چې افغانستان کې خود سن دی پاتې، اما پاکستان ډیر قوي ملک دی په دې سیمه کې. نو د دې مسلې دوام به څومره زیان اړي خصوصا د افغانستان خلکو ته او د افغانستان سرحدي ولسته؟
حقیقت دا ده چې پاکستان ډیر څه د لاس ورکړي، ځکه چې یو ملک دا یو نظام دا او افغانستان تیر پنځلو کالونه په ګړه کې دا ډیر څه د لاس نه ورکوي. البته مشکلات د خلکو زیاتیږي، دا نن د سرحدونه بند شوي دي او تجارت بند ده، د خلکو تګ راتګ بند ده او دا ډول حالات چې هغوی ورو ورو اوس یعنی سره دېش طالبانو اعلان وکړو چې دوی نوره جګړه ودرولې ده. د شپې 12 بجې او پاکستان اوس په غزوابي بریدونه کوي. خو زه یو څه چې زه ډیر یریږم دا کوم ویډیوګانې چې راځي یا په ځینو ځینو کې پاکستانی پوځیان د ډبرو لاندې دي یا د دیوالونو لاندې دي، هغه وجل کیږي یا ویل کیږي چې ځینې پاکستانی پوځیان افغان طالبانو تښتولي دي. او دا داسې مسایل دي چې دا جګړې ته نور هم یو ډېر خطرناک شکل ورکولی شي، ځکه چې بیا هغوی هم مجبور دي چې د خپل یعنی د خپل حیثیت دپاره یا د خپلو زخمیانو چې طالبانو ځان سره بولي دي یا د ویډیوګانې چې د دوی په ملک کې کتل کیږي، اوس په پاکستان باندې فشار ده چې تاسو باید انتقام واخی، ځکه چې طالبانو خپلې ویډیو خپرې کړې دي. زه فکر کوم چې دا ډول ویډیو هغه څوک خپرولی شي چې هغه یو مسلکي پوځ نه وي. طالبانو غوندې خلک یو زندانی نیول یا په جنگ کې څوک نیول بیا هغه وجل دي، هغه ویډیو خپرول دا خپل د دې مظاهره سرګندتیا ښیي چې دا جګړه یعنی یو داسې جګړه ده چې پراخه کېدای شي او آباد هم پراخه کېدای شي او مشکلات هم زیاتېدای شي او دوه طرفونه مشکلات سره مخامخ کېدل شي.
یوسف زیسب په کلونو کې اول واره چې د پاکستان پوز په کابل هوایي بریدونه وکړه د جیټ په واسطه باندې، دغه یو وخت کې دا په څه معنا و؟ پاکستان د څه په لټه کې دی؟ فکر کوي څه لامل شو چې پاکستان داسې یو کار ته زړه ښه کړ؟
څه فکر کوم چې پاکستان دا یو خواب و، دا یو په اصطلاح یو ارمان و چې طالبان افغانستان کې حکومت ته ورسیږي، او د طالبانو په ډول یو حکومت په افغانستان کې وي چې نه رسمیت ولري، نه نړیوال روابط ولري، نه انتخابات ولري، او د یو ډلې حکومت وي. خو زه فکر کوم چې پاکستان د دې نه خو خوشحاله دی چې پاکستان طالبان په افغانستان کې حکومت لري، او دوی ته همدغه ډول یو حکومت د دوی دغه د پالیسیانو د عمق سره مطابق ده. خو دا چې طالبان یعنی د دې توقعاتو برخلاف دوی په دې باور دي، یعنی پاکستان په دې کې دوه رایې نه لري چې ټي ټي پي مشران دوی سره پټ دي، او پاکستان له دوی پاکستان له طالبانو ګلم کوي چې دوی حمایت هم کړی دی، دوی مرسته هم کړې ده، او دغه مرستې له وجې نه پاکستان باندې بندیزونه هم لګېدلي دي، مشکلات هم ورزیاب شوي دي. اوس دوی سره پاکستان ښه نه کوي، او هغه قوتونه ساتي چې هغه پاکستان خلاف چې فکر کوم چې یو ډول پاکستان دا اوس کوي چې دوی سره په اصطلاح یعنی هغه څه چې دوی نه غوښتل هغه سره طالبان کوي. بل طرف ته طالبان لپاره هم زه فکر کوم په کار دا چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوور ونې ختلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو، امریکایان افغانستان ته رالو، شل کاله در به در ملت هم وو، طالب هم وو، ټول خلک په جګړه کې وو. اوس بیا یوازې د یو القاعده په ټي ټي پي دپاره چې هغه هم یو پاکستاني حلقې دي، د هغوی دپاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچي. نو زه فکر کوم دا داسې وخت چې طالبان باید داسې پرېکړې وکړي چې مشکلات ورانه وړي، او البته په دې کې کلهسته که هر ډول اختلافات د دواړو هیوادونو ترمنځ وي، خو پاکستان ته څوک د حق نور کې چې افغانستان په مرکز باندې بمباری وکړي، د افغانستان په کابل باندې بمباری وکړي. په کابل کې بمبار کول دا د افغانستان په تاریخ او هویت او د افغانستان په وجود باندې یو گزار ده. او تاسو وکتلو هغه کسان چې طالبانو مخالف دي یا طالبانو ملګري دي، هغوی ټولو په یو اندازه باندې دا وغندل. نو پاکستان باید په دې پوه شي چې دا مسایل په زور نه حل کېږي، او طالبان هم باید په دې پوه شي چې بې ځایه مداخلې یا داسې ګروپونو ته لار ورکول چې هغه افغانان لپاره مشکلات جوړوي نه د دوی لپاره ګټور دي، نه د افغانستان د خلکو لپاره.
قطر، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو بیانونه راغلي دي په دې رابطه باندې. فکر کوي چې دا به د پاکستان حکومت لکه څه په دې مسله کې یعنی مخې ونیول شي که څنګه، یا به په خپل څه چې غواړي دوام ورکړي؟
نه، زه فکر نه کوم چې هغوی ډېر زیات فشار اچولی شي. پاکستان یو کامیاب ډیپلوماسي لري او خلک لري، هغوی سعودي عربستان او قطر او نور هیوادونو په دې قانع کولی شي چې موږ هغه اهداف رښتلي دي چې هغه تاسو ته هم خطر ده، موږ ته هم خطر ده، نړۍ ته هم خطر ده. نو زه فکر کوم په دغه موضوع باندې د افغانستان موقف کمزوری ده، او پاکستان نړیوال رسمیت هم لري، قوت هم لري، او هغوی کولی شي چې دا هیوادونه قانع کړي، یعنې چې موږ دا څه کارونه کړي دي دا د خپل دفاع لپاره کړي.
د چارو شنونکو سمې یوسف زایو چې د طالبانو او د پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ورستیو نښتو په ارتباط او د پایلو په اړه خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
مخکې راپور کې واوریدل چې د پاکستان حکومت د تیر شپې د نښتو بریدونو په غبرګون نن په د تورخم او همدارنګه د چمن دروازې د افغانستان په مخ تړلې دي، چې ورسره د دوه اړخیز تجارت او د خلکو تګ راتګ هم بشپړ بند شوی دی. د سوداګرو د اتحادیې مشر البته په پاکستان کې مجیب شینواری غوښتنه کړې چې شخړې د خبرو له لارې هواره شي او تجارتي فعالیتونه دې بیرته پیل شي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال فرات شینواری له تورخمه دا رپورټ را لېږله.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د اکتوبر 12 مینیټه سهار نه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې او دوړ خیز تجارت پرې معطل شوی. د تورخم ټرمینل هم خالی کړل شوی او افغانستان ته مال وړونکو گاډي له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل شوی. د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې هلته تر اوسه کومه نښتا نه ده شوې، خو د اکتوبر په 11مه نیټه شپې مهال بیا په خواوشا نورو 15 سرحدي سیمو کې د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ سخته جګړه شوې او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. دوی ویلي چې د تورخم دروازه یې احتیاطاً تړلې ده چې موجوده صورتحال له امله چا ته څه زیان ونه رسي. په لنډ کوتل بازار کې یوې غونډې ته د وینا په وخت د تورخم د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواری وویل چې په کار دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پولو باندې جوړې شوې کشالې د خبرو اترو له لارې هوارې کړل شي او کاروباري هلې ځلې دې پرانستې وساتل شي.
موږ هم په خپل بارډر باندې په خپله خاوره باندې امن غواړو، تجارت غواړو، روزګار غواړو، ژوند غواړو. الله راوکا چې دا کومه سانحه راغلی چې دا زر تر زره په مذاکراتو باندې حل شي، بارډر تجارت ته پاره کولاو شي، روزګار روان شي. خو مونږ دواړو ریاستو ته دا فاسته چې کوم مسایل راځي هغه دا په مذاکراتو حل شي او کله هم تجارت ته پاره مه بندګي، ځکه چې تجارت چې کوم دی، روزګار چې کوم دی، دا د امن د پاره رومبی پوړی ده چې چرته تجارت او روزګار روان وي هلته به په خپله باندې امن وي.
د تورخم دروازه په داسې حال کې تړل شوې چې تیره شپه یعنی د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونو ترمنځ په یو شمېر پولو باندې نښتې شوې او د مرګ ژوبلې د شمېرې په هکله دواړو خواوونه متضاد دعوې مخې ته راغلي او د یو بل چک پوسټونو یا مورچو له منځه وړو دعوې هم کړې دي. دا محل د تورخم دواړو غاړو ته د کاستم او امیګریشن په شمول ټول دفترونه تړل شوی، دغه سیمه خالی کړل شوی او امپورت اکسپورت هم ولاړ دی او مسافر هم پرې تګ راتګ نشي کړای. د تورخم دواړو غاړو کنټرول د پاکستان او افغان سرحدي ځواکونو په خپل لاس کې اخیستای او څوک نه ورپرېږدي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لا خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د جنیوا په څنګه کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وايي په دغه ایواد کې د طالبانو تربیازلي واکمنیدو وروسته ملیونونو افغانانو خپل ایواد پریخه. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري د اجرایوي کمیټې په شپږ اویایم ناسته کې ویلي اوس مال د افغانانو دا افغانان په ګاونډیو هیوادو کې له بیلابیلونو امنیو او بې برخلیکۍ حالت سره مخ دي. پام دی چې په ایران او پاکستان کې مشته او شمیر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک تر رسیدو وروسته دغه هیوادو ته تللي وایي دلته له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه هیواد کې په 2022 کال کې اگست کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته شاوخوا 4 میلیون افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره خپل هیواد پریخي. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري د اجرایوي کمیټې په شپږاوي یم ناسته کې چې ویډیو یې پرون شنبه د اکتوبر په 11مه د پېکسپان خبر شوی ویلي
د 2022 کال له اگست وروسته پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلي واکمنۍ وروسته د 4 میلیونو په شاوخوا کې افغانان له اوسني وضعیت نه خلاصون لپاره له خپل هیواد څخه تللي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي او اوس هلته هم له بې برخلیکۍ او ناامنۍ سره مخ دي.
نصیر احمد اندیشه ده هم ویلي افغانستان اوس مهال 3.3 میلیونه بې ځای شوي وګړي لري چې له ډلې 3.2 میلیونه په کوردنه نه بې ځای شوي. نو موږ ویلي د افغانانو لپاره ډلې کډوالي یو انتخاب نه بلکې یو تاریخي او ټولنیز اړتیا و چې په تیرو څلورو کلونو کې د زورونو تاوتریخوالي او بشري بحران لامل تر سره شوي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک وروسته دغه هیواد ته تللي وایي دغلته له سختو ستونزو او بې برخلیکۍ سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان کډوال د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په پاکستان کې د میشتو افغانانو وضعیت ډیر بحراني دی. په وروستیو کې پاکستان د ویزو د تمدید پروسه بند کړې ده او دلته میشت ټول ډیر شمېر افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. له یوې خوا د ویزې نه موجودیت، له بلې خوا پولیسو د افغانانو ژوند عذاب کړی دی. دوی هر ورځ راځي، افغانان نیسي او ډیپورت کوي.
په ایران کې مشه افغان کډوال چې د هم نو خپل راپور کې نو مخبور شي ویل
لکه زندانیان دلته بنديان زکه هیڅ ځای ته نشوتلای د شپې او د ورځې خوب نه لرو د ورځې هر شپه په دار کې یو چې اوس په دولتي کسان راځي او نیسی به مو د ډیرو ستونزو سره مخ یو هیڅ لار نه لرو الله دې زموږ مل شي
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د اجرایوي کمیټې په غونډه کې ټینګار کړی چې د دې وضعیت پای ته رسول په افغانستان کې د ټول شموله او ډیموکراتیک نظام له لارې ممکن دی. د کډوالو د حقونو د برخې یو شمېر مدافعین بیا وایي که څه هم په افغانستان کې د بشري حقونو او د خلکو د ازادۍ پر بنسټ د حساب ورکونې د یو سیستم رامنځته کول د جبري کډوالۍ د مخنیوي لپاره اړین دي، خو د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام د یوازي او هیله کېدای شي. لډلی احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ته د کډوالو د بایزات استنیدو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې یوازې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدل کافي نه دي، بلکې په دې برخه کې باید عملي اقدامات وشي، لکه ښوونځي پرانستل شي، د کار او حقوقو تضمین رامنځته شي، د اقتصادي پرمختګ لپاره زمینه وشي، دغه راز باید مدني بنسټونه رامنځته شي تر څو عامه پوهاوی وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیول شي.
یادونه ده چې په 2021 کال کې د تیر جمهوری حکومت له سقوط او واقع د طالبانو تر رسیدو وروسته ګڼ شمیر افغانان د امنیتي ګواښونو او په کور دننه د نجونو لپاره د زده کړو د نه موجودیت، اقتصادي ستونزو او لویدیځو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پروسو د بشپړولو په هدف ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس مهال هلته د بیلابیلو ننګونو او جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یونچتیار ویلي یوازې د 2015 کال د دسمبر تر پایه پورې له 2 میلیون ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنه شوي چې په کور دننه په موجوده سرچینو فشار راوستي دي.
پرون د اکتوبر 11 د وړون جنو نړیوال ورځ و. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر افغان جنې وای خپل وړوکوالی په ډیر کړاو سختۍ تیر کړی او دوی د طالبانو له بیلابیلو محدودیتو له وخت مخکې او له خوښۍ پرته واده کول او د زده کړو په برخه کې د بندیزو له امله له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. ځینې وایي د غربت او بې سوادۍ او د غراز د کورنیو د پوهې د ټیټې کچې له امله دوی په تنګۍ ځوانۍ کې واده ته اړستل شوي او زده کړو حق ترې اخیستل شوی و چې اوس دوی له ځانمنونکو پایلو سره مخ کړي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې
په داسال کې د اکتوبر 11 د وړون جنو نړیواله ورځ یو شمیر افغان انجونی وای د دوی ماشومتوب له سختۍ سره پیل شو، خو لا هم له سختۍ رنځولي. زینب چې د کابل اوسیدونکي د وای په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني الک سره واده وکړ، په داسال کې چې هغه هلک هیڅ نه پیژند، هغه هم په داسال کې چې د هغه هلک خور د ورور ته واده شو. زینب ازادي راډیو ته ویل اوس یې له واده څو کاله تیریږي، خو لای هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلنم چې زه واده شوم، او درس را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ، اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلل ته بوتلم. 12 کاله ما دی خېمې لاندې ژوند وکه، هغه وخت ما خاوندم ډیر وړه کای وو، بیخي د سیاتانو په دې چې دا ما خزه ده، وهل و ټکول و ظلم و ډیر زیاتای ور سره. هغه ورځ تیر کړم لیزه اخر به می خدای خې کی نظم د ژوند ستونزې سخت ډیر دي.
د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو مونسا وایي په وډکوالي کې پلار وفات شو او غاړ شو چې د تر په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي، خو په خبره یې ترې خونځي ته د تګ مخاوني ول. هغه چې په یو په خمالو له دوای بے سوادی ژوند له سخت ستونزو سره مخ کړي.
چون پدار ما وفات کده بوت مو خور
کله مې پلار وفات شو زمې د تر سره اوسیدم، بیا چې کله لګراغه ته شوم تر مې خونځي ته زما د تک مخاوني ولا او وی ویل چې ما ته مې غیرت اجازه نه راکوي چې تل کور ووزي. روس سره په لاس کله نه کې مالو لښو اوس له بیلا بیلو ناروغي سره مخ يم. اند ډاکټر لوخ نه شم وستلای او تر نن ورځې لسته کوم محروم يم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بېوزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کېږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره لونه د وسیلې په ډول کارول شوی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوروړی وم، بیا مې پوروړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال له زمري میاشتې د جدي تر 26 نیټې ورسره وه، بیا جرګه وشوه، یو بل کس ماته 2.5 لک افغانۍ راکړي او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته دوی له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانه ازادي راډیو ته وویل په تېرو څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې نجونې له څلورو کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده، په ځانګړې توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محرومې دي.